پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شه چری. د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاحکارانو د یوې ناستې کوربه ده. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاحکارانو ګډون کړی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټول ګډونه حکومت په اړتیا باندې په دې ناسته کې خبرې کیږي. د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتو اندېښنې له واقعیت لرې بولي. تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه د پالیسیو په برخه کې ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغېز کړی دی. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره د جون په 15 کېدونکې لوبه لغوه کړه. په دې اړه د فدراسیون په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د لوبې د لغوه کېدو علتونه نه دي په ډاګه شوي، خو د کاناډا په فوټبال فدراسیون او حکومت باندې ګڼ فشارونه وو چې د ایران له ټیم سره دا مسابقه ترسره نه کړي. په خپله سریعظم جسټن ترودو هم د لوبې په اړه مخالفت ښودلی وو. د مخالفو خلکو لویه برخه د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ او دوستان وو چې د ایران لخوا نسکوره شوه او پکې لسګونه ایراني، کاناډایان او د افغانانو په شمول د ځینو نورو هیوادونو خلک پکې ووژل شول. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره دا لوبه د نړیوال جام د چمتووالي په هدف ترسره کوله. د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط شی وو چې د انرژي په برخه کې سبسایډي لري کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارډ ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له څو ورځو راهیسې خبري وکړي. خبري کولې د پاکستان د اساري زیرمو د کمیدو له کبله په روسي اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. روسیا او چین د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رد کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د ازموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی وو. د امنیت شورا 15 غړیو پرون دې پریکړلیک ته رای ورکړې. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له امله په 2006 کال کې بندیزونه ولګېدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان ویل چې هیواد په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. ښاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبري اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګند کړه. د چ په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ ګڼي. د بایدن اداره باوري ده چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي څنډې ویلې. او سجد رادو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د چین، روسیا او هند په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د امنیت شورا سلاحکاران نن پر افغانستان شخي شي. وړاندې د دې جزئیات تر سره شریکو. طالبانو ژمنه کړې ده چې یو اته کسیز پلاوی به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر لارو چارو خبرې وکړي. ځینې ښځینه فعالانې دې هڅې ته د شک په سترګه ګوري.
په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري، نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي؟
په کندوز کې د سپورت د فدراسیون چارواکي لوبغاړو ته ډاډ ورکوي.
نیت سر تاثری ده زوانان کول ایشی چې د 9 بجو د شپې پورې، 9 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي.
لوبغاړي په دې ولایت کې څغواړي دا به هم واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري ګڼي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس تاجکستان ته مخه کوو. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایریږي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاحکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو نارینه خبرې کوي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیتي ډیالوګ غونډه نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت ډیالوګ څلورمه غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کوربه توب او دریمه د هند په کوربه توب جوړه شوې وه. د دوشنبه شار په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوول ویلي چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا هم خبرې وشي. همداراز ویل شوی چې هند به نن له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالېدو پر ستونزې وشخیږي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونو حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ اسیا یو شمېر تور هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې شولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښیږي. په ورستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتي دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري بولي. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر شزو د محدودیتونو د لګولو د سیاستوالو په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو لوري پر افغان خزو او انجنونو د باندې زیاتونکو پالیسیو په اړه په کوردننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتې دودي. هغه څه چې د طالبانو حکومت له واقعیت لري ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه دی خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو څخه توقع لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم د وزارت د خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغان میرمن پاړه د څرګندونو په تړاو خبره کړې، خو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت په دغه هیواد کې د طالبانو لوري پر خزو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پاړه د پالیسیو په برخه کې ویلي چې بشري وضعیت جدي اغیزمن کړای دی. نوموړي ویلي زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسي او لورخونې بیرته واخلي چې په خزو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو اړخونو کې د مساوي ګډون لپاره د خزو او انجنونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړي او له طالبانو غواړي چې د افغان خزو ټولنیز ژوند او حقونو ته درناوی وکړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل سویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لګکیو بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې ورځ بلې ته پر افغان ښځو او انجنونو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو له کار، تعلیم او له محرم پرته پر سفر بندیز او په جبري توګه د مخ پټول یې هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد توند نیوکه او اندېښنې راپارولې دي.
د شزو انجنونو له حقونو څخه د سرړونو د تورونو په لړ کې چې پر طالبانو لګیدل دي، یو مهم تور د انجنونو د تعلیم مسله ده. طالبانو د انجنونو د شونځو د پرانستلو لپاره تازه یو اتکسي زړه ګمارلې ده. دوی وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او شر به دا ستونزه حل کړي. اسمت څاروان په دې موضوع د شزو د حقونو لوي فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې ده څنګه ارزوي؟
دغه کمیټه چې جوړیږي اته کسیزه دا به هم هغه سي پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوي کنه. او بل د ټولو نه غټه عجیبه خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري. نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي، څنګه به د ښځې په هغه خبرې د هغې نظر د هغې غوښتنې ټولنې ته وړاندې کړي؟ یو نارینه څنګه کولی شي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندی موجود ده د هغې باندې پرېکړه وکړي؟ که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی ورې کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړوي خبرې کوي او د ښځو شتون هم کمیټه کې نشته، نو دغه تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړي دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، تېر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا په خپلې ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړولو باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بالاخره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې څه وخت مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بالاخره د دې ښوونځیو په اکړه به یوه پرېکړه کوي. خو موږ او تاسو د هغې شورا د پرېکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د مېرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د مېرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم واوسېږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي. لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني. نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه، یعنې دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي. او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې هسې یو شی نشته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت پکې راشي تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتخیل. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې د رئیس انتظار خادم تر سنیدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره احمد سي روان دي. دغه کمیسیون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوه دی، خو د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټی بیا په دې نظر دی چې کمیسون تر اوسه پورې د سیاسیونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون ویان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطین ولیدي. د تیر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شو او لدی سره سره غنش میر نور کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایف کې پاتسی او دندې تر سره کړي غوی رابطی کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې به د غوی د پاره هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نه کړي او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسوي، زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه د ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته به لاړ سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نه سي، په دې تعین نه سي چې زه هم دا کادر ما وخته مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې افغانستان د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکنی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
روختیا د شمن شتمنی پروګرام کې تر 12 بجو وروسته دا موضوع لرو.
مونږه معمولا چې کله خورزاکی یادو د عام خلکو فکر سم دف هاغو کوچنیانو یا هاغه میندو ته دي چې هغه وزن کم دی، اما خورزاکی اغلن تعریفی د غذایی مواد و افراط و تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزاکی یا سوی تغذی ده. نو موږ دا دو ډوله چې معمولا یو ته موږ حاد خوارزاکی وایو.
د متخصص ډاکټر دا څرګندونې او د دې تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خبرو.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپور نوایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د روسیې په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسي پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شا وتمبول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریژي او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غځي شي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړ نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبري غونډې ته وویل چې په ختیس کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبری مجلې د برخې ته ستړي مشي. دا هالند صدر اعظم یو زوړ پوخانه نوکیا موبایل کاری. هغه څه چې مخالفان وایي دولتي چارې یې ټکنې کړې دي. په کندوز کې افغان ورزشکاران د طالبانو له حکومت نه مرسته غواړي. وروسته به ستاسو څو پیغامونه هم راواخلو، خو راځئ لومړی دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وروستیو هلو ځلو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې کله د دې ډلې د یو مشر عبدالله عبید په مشرۍ یو ګروپ یو شاري بسته په کابل کې ورپورته شو، په بس کې ناستو ښځو دستي سترګې ښکته واچولې او مخونه یې پټ کړل. ورځپاڼه لیکي چې عبدالله عبید بس ته لاس وخوځاوه چې ځي دي او ویې ویل که څوک حجاب مراعت نه کړي هغه ته اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت روانه میاشته حجاب فرمان صادر کړ چې ښځې دې له سره تر پښو ځانونه پټ کړي. تر دې راوروسته د ورځپاڼې په باور د دې وزارت غړیو په کابل کې د حجاب د رعایتېدو په خاطر ګزمه زیاته کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وایي چې حجاب د ټولنې په خیر دی او په ټولنه کې د بد چلند مخه ورسره نیول کی شي. عاکف زیاتوي وروسته تر دې چې د حجاب فرمان صادر شوی دی په کابل کې تر شلو ډېرې کورنۍ وزارت ته ورغوښتي دي چې ښځو او مېرمنو یې له اصولو څخه سرغړونې کړې وي. د عاکف په وینا په دې ټولو مواردو کې د کورنیو نارینهوو له دوی سره منلې ده چې دوی به پر ښځو حجاب تحمیل کړي. د لویدیځ وی بلې چاپي خپرونې بیا د هغو افغانانو پر ژوند لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته تللې دي. تایم مجله لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ته یو شمېر ورغلي افغانان دا شکایت لري چې کورونه په سختۍ پیدا کوي. پروسه ښکال چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې کابل ونیو تر څلور اویا زره ډېر افغانان متحده ایالاتونو ته ولاړل. په پیل کې دغو کډوالو ته له یوې میاشتې تر دریو میاشتو پورې حکومت موقتي ځایونه ورکړل او د دې تر څنګ یې سړي سر یو زر دوه سوه امریکایي ډالر دغو کډوالو ته تعین کړل. تایم مجله لیکي چې دغه کډوال په ورته وخت کې کولی شي چې له حکومته د کورنیو لپاره موقتي مرستې ترلاسه کړي، خو دا پروسه منډې غواړي او په دفترونو ګرځېدلو ته ضرورت لري چې له جګړې راتښتېدلیو افغان کډوالو ته سخته ده چې په دې چارو ژر وپوهي شي. خبرونې د خدیجې په نوم له یوې افغانې سره خبرې کړې دي چې ورته ویلي دي دا یې اصلي نوم نه دی او اصلي نوم د دې لپاره نه اخلي چې لا یې هم په افغانستان کې خپل خپلوان شته. خدیجه وایي چې وی کلیسا اوس دوی ته د میاشتې په درې زره ډالرو کور کرایه کړی دی، خو کلیسا د جون او جولای میاشتو لپاره د دې کور کرایه ورکوي. خدیجه وایي چې دا کور ډېر ګران دی، وروسته له دې مرستې دوی نشي کولی چې کرایه ورکړي. تایم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوه ویان په وینا څرګندوي چې دوی د افغانانو لپاره د مناسبو کورونو په لټه کې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي ځکه چې د داسې کورونو پیدا کول سخت دي.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارتمان کې ژوند کوي. د ده د ټلیفون د زړښت خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي چې دولتي چارې د دې ټلیفون له امله ټکنې شوې دي. نور به په ریپورت کې واورو.
د هالند صدر اعظم مارک روټه په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپلې پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. پنځه پنځوس کلن مارک روټه لا هم په یوه اپارتمان کې ژوند کوي چې عادي اپارتمان دی. له یوه ځایه بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجلې لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمېر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټه یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د له وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. ښاغلي نو ته تېره اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده ځکه چې د ده د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمېر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د صدر اعظم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
په کندز ولایت کې د ورزش ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې 28 فدراسیونونه فعالیت کوي. یو شمیر ورزشکاران وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت باید د ورزشکارانو اقتصادي ستونزو او ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې ریپورت کې
د کندز د بدني روزنې او د ورزش د ریاست سرپرست محمد قیوم رحیمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
فدراسیون های ما بوده که در زونا رفتن مسابقه دادن و دو جا بر ما افتخار.
په کندوز کې 28 ورزشی څانګه فعالیت کوي چې په ولایتي او ملي کچه په ورزشی سیالیو کې ګډون کړی دی. زمونږ ورزشکارانو د غیږنیونی، د بدن ښکلا، بوسکشی، سوک وهنی، جمناستیک، تیکواندو، کانفو، جودو، وشو، د فوټبال، والیبال، کورش، کیک بوکس او په نورو ورزشی سیالیو کې ګډون کړی او خې لاسته راوړنی کندوسته راوړی دی.
د غیږنیونې د فدراسیون چارواکي وایي چې د دې ولایت ورزشکارانو تیر کال او سږ کال په ولایتي، ملي او نړیواله کچه په بیلابیلو ورزشي سیالیو کې ګډون کړی و او له ځان سره یې ښې لاسته راوړنې دغه ولایت ته راوړي دي. د دغه فدراسیون مسول محمد انورجی راته وویل
لاله الهام امنیت سرتاسری د ځوانان کولای شي چې د 9 بجو د شپې پورې له 10 بجو د شپې پورې ټول تمرینونه په کلبونو کې وکړي. موږ ملي لوبې په کندوز کې ونیولې چې د ملي تلویزیون نه لایف ټول دنیا کندوز لیدا.
د کندوز د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر زبی الله دقیق وایي هر اونۍ دوی په دغه ولایت کې ورزش ته د ځوانانو د هڅولو او د خلکو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت په هدف د فوټبال سیالۍ ترسره کوي.
خواهشات زیات است و امکانات فعلا نظر به اقتصاد امکانات امارت اسلامی
غوښتنې زخته زیاتې دي، خو امکانات لږ دي. خو بیا هم د اسلامي امارت چارواکي د خپل موجوده امکاناتو له مخې له موږ سره مرستې کوي. خو زه غوښتنه کوم چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او هیواد ته ویاړونه وګټي.
یو شمیر ورزشکاران بیا وایي هغه کسان چې په منظمه توګه ورزش کوي پر ښې روغتیا سربیره له پیاوړې بدني ځواکمنتیا برخمن وي او دغه راز ټولنیزې اړیکې هم پراخې وي. د دې ولایت یو ورزشکار نعمت الله وایي
ورزش داسې اسانګه ده چې دا د انسان د صحت لپاره هم مفید او فایده لري. خپل هم لوبه کې اشتراک کوم، خلک سره مینه او محبت لري او دولت طرف نه حمایه کیږي. او ورزش خو داسې اوس هم ترقی نه کړی، خو کوم کمی پکې نشته.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې 28 ورزشي فدراسیونونه فعالیت کوي او څه باندې 10,000 ورزشکاران لري. او هر کال د دې ولایت ورزشکاران په ولایتي، ملي او نړیواله کچه ورزشي سیالیو کې ګډون کوي او ښې لاسته راوړنې هم دغه ولایت ته راوړي دي.
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوم چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي. تاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلو.
من نبی احمد زما له خوص ولید نه کوم خزه موضوع ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ وخت چې د طالبانو حکمنۍ د اسلامي امارت انجونو ته د خونځې اجازه نه ده ورکړې، باید په ټول افغانستان کې د انجونو خونځي پرانیزي. ولې چې موږ تاسو انجونې خونځي ته اړتیا لري، لکه څنګه چې افغانستان یې مینو پوس خځې جوړوي، خو بیا هم ولې دا رقم ته پرېکړه کیږي چې نورانو ته هلکانو ته اجازه ورکول کیږي، انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. اسلامي امارت څخه مې جدي غوښتنه ده چې زر تر ژره دي د انجونو په مخ خونځي خلاص کړي چې دا ټول مشکلات خلاص شي، ځکه چې ټول نړۍ په افغانستان رسمیت نه پیژني. خو مګر دلته ستونزې ډېرې لوړې شوې دي، باید د کومه پریکړه چې ده باید دوی واخلي او خپل خونځي پرانیزي چې زموږ تاسو انجونې د خونځیو څخه برخمنې شي او په راتلونکي کې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
شمس الله افغان د لغمان ولایت نه د واتس اپ په لیکه دا پیغام پرېدم. کمې مرستې چې نړیوالو خوا لغمان ولایت کې کیږي، هغه مرستې ټول ولسوالیو ته روانې دي او ولسوالیو والا سره مرستې کیږي. په مرکز کې چې کم ولسونه پراته دي، خصوصا د بابا صاحب په کم کې، خوراکي توکو او نورو لکه اوبو سکلو ته سخت ضرورت لري، نو نړیوالو موسسو څخه مدا هیله ده چې بابا صاحب کم ترشی او د کورونو سروې وکي او مستحق خلکو ته د خوراکي توکو کومک وکي. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه.
په دې خبري مجله کې اسما برخه هم دومره وا. په نورو خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درو چې خوارځوا کې ته ځانګړی شوی دی. خدام کړی خبرونه د ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې په سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې وویل په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. د وویل هند له افغانستان سره تاریخي او تمدني اړیکې لري. د هند حکومت تل د افغانانو ترڅنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی دی. روسیا او چین د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رد کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د ازموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړو پرون د پریکړلیک ته رای ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسي څرګنده کړه. د چې په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باور ده چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي سندې ویلې.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. تر 15 کلنۍ ښکته ماشومانو کې د مړینې 45% لامل هم همدا خوارځواکۍ یادېږي. په خوارځواکۍ د اخته کېدو لاملونه څه دي؟ پر ماشومانو سربیره میندې، په ځانګړي ډول میندواره ښځې، ولې په دې ناروغۍ اخته کیږي؟ د مخنیوي او درملنې اسانه او اقتصادي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. ډاکټر صاحب همایون لودین سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدی پیل کوچه خوارځواکۍ یا سوې تغذیه څه ډول تعریفولی شو؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د لارې ډیرو ګرانو خوږو هیوادوالو ته وړاندې کوم. امید دی چې تاسو یو هیوادوال به روغ جوړ وي او اکثریت به د خوشحالۍ په خوش شیبو کې وي. دلته زه غواړم چې لومړی د خوارځواکۍ دوه غټ ډولونه یو ځل یادونه وکم. منګه معمولا چې کله خوارځواکۍ یادو د عام خلکو فکر سمدست هغه کوچنیانو یا هغه میندو ته ځي چې هغه وزن کم دی. اما خوارځواکۍ هغه لنډ تعریف د غذایي موادو افراط او تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارځواکۍ یا سوې تغذیه ده. نو منګ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته منګه هاغه خوارځواکۍ وایو، دا هاغه خوارځواکۍ ده چې وزن په دې کې بایلل کیږي. معمولا په دې کې اضافه وزن او کم وزن دواړه راځي. خو کله چې نن موږ بحث کوو یا د افغانستان په فعلي شرایطو کې موږ خوارځواکۍ یادو یا هاغه سوې تغذیه یادو، موږ به ته هدف کم وزن حالت د خوارځواکۍ وي. دویم هاغه ډول د خوارځواکۍ دی چې هغه کې د کوچنیانو قد ټیټ وي. دغه د قد ټیټوالی ته مزمنه خوارځواکۍ وایي، چې موږ وته د ټیټ قدو ماشومان خوارځواکۍ یا د قد کوتاهي حالت وایو. اوس دې ته راځم چې دا دواړه حالتونه چې
چې ها د خوارزواکی ده چې په دې کې ماشومان او غټان خپل وزنونه زر د لاسه ورکوي ولې د لاسه ورکوي، او دوهم ډول مزمنه خوارزواکی چې په دې کې قد د لاسه ورکول کیږي یا قد نه اخلي او د ټیټ قد خوندان پاتې کیږي، چې د ټیټ قد په یادولو سره باید تنها ظاهري شکل ته باید موږ فکر ونه کړو چې تنها قد ټیټ دی، بلکې د ټیټ قد نه زمنګا ډیر نوري پایلې هم په نظر کې دي چې هغې ته د مغز د حجراتو ورکوټېوالی، د هډوکو د مغز کوچنیوالی او د بدن د نورو برخو ورکوټېوالی ټول چې دا جمع کړي، ظاهرا موږ د ټیټ قد په اندازه کولو سره مزمنه خوارزواکي معلومه وو. نو اوس زه دې ته وایم چې خوارزواکي ناسمه تغذیه چې د خوړو د ناسم اخیستو له کبله رامنځته کیږي، چې یا وزن د لاسه ورکوي یا مناسب قد وانخلي، نو دغه خوارزواکي شو.
بله، تاسو ډیر ښه تعریف وکړ ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو واضح کړ. یعنی خوارزواکي یوازې د انسان د وزن کمښت نه دی، یعنی بعض کسان چې وزن زیات وي یعنی غذا ډیره خوري افراط کوي، هغوی هم په خوارزواکو کې شمیرل کیږي.
بالکل همداسې ده،
خو هغه به هاده نه وي. تاسو ویل چې هغه داسې خوارزواکي ده چې ډیر ناروغ نه زوبلوي لکه څومره چې دغه بل ډول ده. ډاکټر صاحب، عوامل ډیر ښکاره دي، فکر کوم فقر او د نیستۍ دی په افغانستان کې یا په نورو غریبو هیوادونو کې. له علمي پلوه د خوارزواکۍ نور عوامل څه کېدلی سي چې له مخې میندې او یا هم ماشومان کافي خواړه نشي ترلاسه کولی؟
د خوارزواکۍ په اړه باندې یو کانسپچوال فریم ورک یا یو داسې چوکاټ جوړ شوی دی چې ټولو علمي کتابونو کې په هغې باندې موږ بحث کوو. هغه په درې لویو ډولونو ویشل کیږي. د خوارزواکۍ لومړی لامل یا لومړۍ درجه لاملونه هغه دي چې کوچنیانو ته مناسب خواړه ونه رسیږي. یو دویم چې کوچنیان په بیلابیلو ناروغۍ اخته وي، ولو که ښه خواړه ورته ورسیږي خو دا ناروغي ماشوم نه پرېږدي چې وزن یا قد واخلي. نو په لومړۍ درجه کې چې موږ ورته آنی یا فوري یا عاجل لاملونه وایو، هغې کې د کافي خوړو نه اخیستل او ناروغۍ شاملېږي. چې ډېری په حاده خوارزواکۍ چې خلک اخته کیږي، د همدې دوه لاملونو نه ډېر اخته کیږي. دویما کټګوري یا دویما ډله لاملونه
ډاکټر صاحب وکړي، ستاسو له غږ سره یو ډول شمال راځي، نه پېږم تاسو که بهر یې که داسې ځای اوسئ چې دغه ټلیفون شاته ډېر بګراوند کې لکه شمال چې وي، دغسې یو ډول غږ موږ اورو، نه پېږم.
سمه ده، زه به شمال راغم. یو نو په دې شکل زه اوس ویلی شم چې موږ د خوارزواکۍ دویم ډول هغه ډولونه دي چې په هغې کې چاپیریال سم نه وي، لکه موږ ورته محیطي ستونزې ویو، ناپاکې اوبه، ناپاک محیط او یا نورې ستونزې په محیط کې پرتې وي چې هغه بالاخره د ناروغۍ لامل کیږي. په دې دویم ډول کې بل شکل چې دی د روغتیایي خدمتونو پوره نشتون دی. که چیرته یو ناروغ په نس ناستی اخته شي، اما هلته روغتیا پال نه وي، هلته روغتیایي مرکز نه وي چې هغې ته هغه پړۍ یا هغه نیمکول یا وارث ورکړي چې زر د دې دغه د اوبو کموالی په ځای کې، نو دا هم په خوارزواکۍ اخته کیږي. او د دویم ډول بل حالت یې د کورنۍ په کچه د خوړو لپاره څلور ستونزې چې یا روپۍ نه لري چې پوره خواړه پرې واخلي، دویم لاره بنده ده یا مارکیټ نشته چې روپۍ شته خو هغه خواړه چې کورنۍ ته اړین دي ضروري دي واخلي، یا مارکیټ هم شته روپۍ هم شته خو بیلابیل ستونزې دي لکه جنگ او باران او سیلاب، نشي کولی د کور نه لاړ شي، لاسرسی ورته هغې نشته. او څلورمې دا ده چې کورنۍ هم روپۍ لري او هم خواړه شته او هم لاسرسی شته، اما دوی سره دغه پوهه نشته چې څنګه مصرف کړي څه وخوري. لکه په افغانستان کې چې خلک ښار چې بهترین وخت دی شین چیسکی د ماشومان په شمول او شپه چې دومره ضرورت نه لرو ته خوب کو بهترین خواړه خورو، دا هغه فکری ناسم استعمال دی. دریم ډول لامل د خوارځواکۍ هغه ته موږ اساسي لامل ویو، لکه د خلکو د تعلیم او تربیې کمواله، خلکو کې د سمو غذایي موادو استعمال په اړه ایدیالوژیک او فکری کمواله، چې خلک نه پوهیږي چې څه مارکیټ کې راوړل شي، خلک نه پوهیږي چې په تقریر کې کومې خبرې وکړه، د جمعې په ورځ مولوی صاحب کومې ویناوي خلکو ته وکړي چې خو ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي، او دا حدیث شریف چې المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف، الله پاک ته یو قوي مؤمن ډیر ګران دی. قوي مؤمن هغه دی چې ښه تغذیه شوی دی، کم ناروغیږي یا نه ناروغیږي، بدن قوي دی. همدارنګه که چېرې ته هلته ساختارونه نه موجود، لکه اقتصادي عوایدو لپاره کم لارې چارې نشته، سړکونه نشته، مارکیټونه نشته، منډۍ نشته، زراعتي سیستم نشته، نو دې ته موږ اساسي لامل لرو. که دا درې واړه کټګوریانو کې هر لامل واقع شو، کوچنیان او غټان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
بله، اوس د عامې روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مه شئ، له تاسو بل ځل د ارقامو په اړه واورو. عامې روغتیا وزارت څومره پیښې لري د سوې تغذیه یا د خوارځواکۍ پیښې په افغانستان کې؟ څو کال څومره دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب، تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. سوې تغذیه ارقام خو موږ د تیر په دوام تقریبا په لک تفاوت سره ارقام لرو ان شاء الله، او هغه خدمات چې موږ ورته عرضه کوو دغه اړوند موږ دا ویلی شو چې ان شاء الله دغه ارقام چې کوم اوس موجود دي دا د تیر نه ډیر زیات نه دي، یعنی مطلب حالات په کتو سره باید دومره زیات سی وای، دومره ډیر زیات تفاوت نه ده کړی. خو بیا موږ دا ویلی شو چې یو اشاریه او تقریبا یو لس لکه ماشومان سوی تغذیه شدید لرو، او 2.2 میلیون متوسط خوارځواکه ماشومان لرو، او تقریبا سکم 1 میلیون میندې سوی تغذیه لرو. دا ارقام دي
په حال، یعنی مجموع کې دغه حد او دغه متوسطه پیکې سره یو ځای کو، میندې هم تقریبا 4 میلیون یا 4.5 میلیون شاوخوا کیږي. ډاکټر صاحب، څه ډول خدمات وړاندې کیږي په افغانستان کې په کابل ولایتونو کې دغه ډول ناروغانو ته، میندې او ماشومان ته، د دولت لخوا؟
مننه لودین صاحب، موږ درې ډوله خدمات لرو. یو داخلي بستر خدمات دي، بل خارجي بستر خدمات دي، او خارجي بستر کې دوه ډوله دي. یو دي متوسط خوارځواکۍ ماشومان لپاره دي، بل شدید خوارځواکۍ ماشومان لپاره. او دا خدمات د تیر سیر باندې معمولا جریان لري، کوم توقف نه لري. هغه خوشبختانه موږ د دې تداوی مراکز د اسلامي امارت د تاسیس نه وروسته داسې اټکل کې د سیسې تغذیه واقعیت به لوړ لري، خو الحمدلله په اندازه لوړ لري نه، نو یو څه سایټونه زیات کړی.
ډاکټر صاحب، داسې شکایتونه په خوا چې نړیوالو روغتیايي ادارو یا نورو موسسو له صحت خبرونو سره یا له صحت برنامو سره خپل مرستې ځنډولې دي، تاسو چې په دې برخه کې کار کوي او پر لپسې WHO او نور نړیوالې ادارې یونیسف اندېښنې هم کوي، د نړیوالو لمرستو نه څومره راضی یې په دغه برخه کې، درملنې په برخه کې، د نورو خدماتو په برخه کې چې تمرکز پر ماشومان او په میندو دی، مرستې څومره در جلبېږي ساتامي وزارت؟
خوشبختانه لوګین سه محترم، په اوس وختو کې د تغذی پروګرامونو کې کولای راغلی ده، الحمدلله خراب شوی نه دي. یعنی موږ وکولای شو چې په تیرو څو میاشتو کې تقریبا زر شاوخوا خارجي بستر سایټونه ایجاد کړو، همدارنګه د متوسط خوارځواکۍ ماشومان او خارجي بستر سایټونه په همدغه اندازه زیات کړو، او تقریبا همدا ډول بستر مراکز د تداوی زیات کړو. یعنی هغه تعهدات چې پخوا موجود وو اوس انشاءالله په دې کې څه مشکل نه راغلی، یوازې ځینې برخه لږ څه زیانمن شول، بانک جهاني ته میله وو، نو وی ز خپل تعهداتو شاته سم خو الحمدلله اوس تاسو خپل بجریان کې چې نړیوال بانک اعلان کړی چې موږ هم څه بلنه ډالر افغانستان ته سیاست سره کومک کوو، نو ترجیح هم په دې سیاست کې شامل دي، لیکن خو ترجیح خپل شریکان لري، ملک یونیسف دی په دې کې ترجیح مسؤلیت لري، او دبليو ایچ او ده، ورسره په هغه بستر مراکز دي تمویلي دې همکاري جات سره کوم څه نه د دې اړوند باندې دا خبر دی.
موږ سلامات اوسې ډېر مننه ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته ورسو. ممکن دوی پښتنې ولري او اوریدونکو اړیکې نیولې د مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب.
علیکم سلام مهرباني وکړئ ازر ملوال صاحب ستړي مشي.
سلام نرمی کے تاسو ته محترم ڈاکٹر صاحب حمید او ڈاکٹر صاحب لودین ته او اوریدین بوته وړاندې کوم. سلام سی محترم لودین صاحب د ما دا د دوه ډاکټرانو نه یو پښتنه ده خو دې چې ما ته څه جواب راکړي نو دا شوی ته غزي باندې هر هغه څوک چې مخصوص شخص ته کیږي یا په خورځواکي باندې دې کې زیاتره داسې ماشومان چې هغه منډې زرزر مثلا اوري دې کې زیاته وقفه نه وي. یو خبره دا ده او بل دغه اکثره منډې شې چې دغه دغه خپلې شیدې شي دغه کمې وي نو دغه په یواځ کې دا نورې شیدې مثلا دا وچې پوډرې شیدې یا نورې د څارویو بعضې شیدې دا ورکول کېږي. نو زه وایم د ډاکټر صاحبانو نه زما پوښتنه دا ده
مهربانی آزادی رادیو دار اختیاری پروگرام.
السلام علیکم ڈاکٹر السلام
علیکم
ډیر مننه خوشاله وشه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرمه چې دا خوارځواکي کچه مثلا چې د ورشو لکسره کچه چې ډیر لوړوالی په کندهار کې دي او کندهار کې واقعا هم شته لکه څنګه چې مثلا تاسو په یوه ډاکټر صاحب خبر دي موږ بس پین بوله کول سوالي کې بیا مطلق د خلک سره ځوینه چې مثلا د خوارځواکي سره مخ کې وځ دا خاطر د ډاکټر د ډاکټر نه خاطر ستاسو ماشوم ته پیدا غو چې ډوډۍ نه ده دغه د خلک چې خوشاله ډوډۍ یو خلک چې مثلا وچه سی بیا مې د کوي وای دا جوړ کوي او دا سره کوم وچ بسکوټ سره وساوته دي ان جی بسکوټ وای دا کوم وای دا مثلا خوارځکی مخنی وایسي اې ډاکټر ساته داخله ماشوم په کلمو ماشوم مې دغه بتوان کوم په تاسو خبره په خدا پښتون لرم ډاکټر ساته
مننه سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم سب تاسو ته خپلواکم د هرات د امریکن والی او درانه ډاکټر صاحبان ته ما د یو سوال او یو بعضی ډیر مهمه خبره ده چې اکثر ماشومان ما د نظر په دمور په ګډي کې شاید خوارځواکي وویني پدا چې د الته باید یو خړه باید مور وخري لودین سم سره نه وس ما سره کې شاید اګایي ونه لري کوم بعد چې پښتنه پیدا شي هر ګم پدې نه پېږي کوم خاړه یو ځای خوړو چې کوم خاړه ونه خوړو مثلا ورته یو کچالو دواړه ما نن زرا ښاډ غنو لري دا څو شپې رات برات زار دی بیا که اخی نو خطو مثلا غوښ دا پروتین لري دا یو ځای دی نو بس دا نه دا ډاکټر صاحب خبره شاد دا شان او سم سره نه او بس خبر لري لږه سمون سره نو په سیدا ماشوم په راتلونکي کې به څومره د بلابیل عمر سره مخامخ شي دو ته نه ګوري او هغه نه مصرفې پر ځای چې باید مصرفې کې نه مصرفې دا خو عجایب کار ده چې یو کارو چې ده روغتیا وزارت کله د معرف وزارت باندې تلودون ولري په دې باره کې بلابیل معلومات ورکړي خبرونې ولري چې خلک عجایب پیدا کړي او خلک پوښتي او نړیواله باید په دې ځای کې باید مرسته وکړي لکه علما دکاندار پر دا پیسې د بل ولایتونو د روزګان او حکومت باید د دې ځای کومه کوي چې دا مشکلات لري.
مننه خپل واکسب سلامت او سه نظر او د عامه پوهاوی په اړه باتمن ورسته ډاکټر صاحب حامد نواورو چې د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دی بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته ز نبی الله زبلین د زبل ولایت ترغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدونکو دا وخت له ایران
مهرباني زبل صاحب.
بله ډاکټر صاحب محترم مې پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترم یو تعداد خوندې مندې سي ماشومان راوړي هغه ماشومې په لومړیو کې ډېر زیات کمزورې ډنګر او مرضي هغه ماشوم سي کله ډاکټر ته وړي هلته ورته وایي وای دا سوی تغذی یا په خوارځواکۍ مرضي اخته ده نو تاسو باید ورته د ماشومانو مواد ورکړئ هغه مواد باید ډېر وخوري کوم سي د مور د شیدو ځای ورته نسی. آیا هغه مواد چې هغه ماشوم خوخري موږ لیدلې دي هغه ډیر پاورن چاغیږي وزن پیدا کوي، نو هغه مواد یعنی د مور د تر شیدو بهتر دی ورته په آینده کې هغه ماشوم هم داسې قوي راځي که هغه پاورن د څو محدود وخت دپاره ناغي. مننه.
سلامت اوسئ کورودان. یو بل اورېدونکی راخلو، بیا به بېرته ډاکټر صاحبانه ته راشو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لودین صاحب، جوړې په خیر دی. تا ته سلام، تامل ګرو ډاکټر صاحبانه زه ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، مهرباني.
اجي ملنګ زابلای مل جلال آباد نه مې اړیکه نیولې ده.
ښه اجي صاحب، سړی مشي تاسو سوای د خبرونه پر موضوع.
خبرونه په موضوع باندې خو ډېر خبرونه هم ټاکلې ده. ایمال دغه ډاکټر صاحبانو نه دا یو پښتنه د بیا وختمن نشم دا کوم ماشومان چې د لمیندونه پیدا کیږي اوله کې ډیر صحتمندي او وروسته چې دا کمزوري کیږي دغه وجه شي دا چې اوله کې صحتمندي او اخره کې کمزوري شي.
ښه سلامات اوسئ کور مو ودان. ډیره ډیره مننه چې زنګونه مو وهل. اوریدونکو راځي یو شیبه زنګ ما وهي د ډاکټر صاحبانو مشورې واوري د دوی سپارښتنې په پام کې ونیسئ. ډاکټر صاحب حامد راځي، اول به تاسو ته راشو. خپلواک سي پښتنه درلودله چې د عامه پوهاوي په برخه کې اړتیا ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره په کابل ولایتونو کې پراخ دي؟
لودین صاحب محترم، یو څو ډوله پروګرامونه موږ لرو. یو خو تلویزیوني پروګرامونه اوس په اندازه نه دي مخکې اوس زیات وو، بل کلینیکونو په سطح باندې موږ سی تعلیمات لرو. هغه څوک چې کلینیکونو ته مراجعه کوي مهم دي او مردانه وخته په منظم ډول باندې په کلینیکونو کې سی تعلیمات کوي او عامه پوهاوي لپاره دې کار کوي. بل تبلیغاتی مواد ویشو مراجعینو ته ورکو کلینیکونو کې نصبو. همدارنګه په مختلفو ځایونو کې نصبیږي او نصبوي، نو د دې لارې هم دا کار کوو. عامه پوهاوی روان ده. عامه پوهاوی کې ډېر زیات مشکلات اوس هم موجود دي. په یو څه کار په دې اړوند زیات سي پلان نشته انشاءالله چې د خپلو همکارانو سره د نږدې کار وکړو چې په دې برخه کې یو څه زیات کار وشي. ځکه چې موږ چې څه وینو په خپلو او څه مو لیدلي دي، سویت غزي په جامعه کې په اندازه باندې مهمه نه ده، جدي نه نیول کېږي، څومره چې باید ونیول شي. نو دا ټولې دې باعث دلته یو دلیل ده چې باید عامه پوهاوی نور هم زیات شي. په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې اوس هم موجود دي. یعنې عامه پوهاوی کې مشکلات سره خصوصا رادیوګانې او تلویزیونونو برخه کې ډېر زیات څنګه شته ده. حتی د خواله رسنیو کې هم داسې څه نه ترسره کېږي چې خلک یې وپوهېږي او په دې اړه باندې عامه پوهاوی کله یوازې کلینیکونه دي چې موږ هدف ګرځولي یو فلحال دا پروګرام په دې جوړېږي. خو لیکن تیر په څېر باندې موږ غواړو چې څه دا پروګرامونه په دغو ځایونو کې رقم اچل مونږ واخیستل راډیو تلویزیون لارې او نورو چینلونو له لارې تقویه کړو. او دا ډېر مهم او ضروري ده. خپلواک صاحب کوم خبره چې وکړه دا ډېر مهم ده. افغانستان کې اکثریت پریکټیسونه غلط روان دي. مثلا د سی ویل سی ورځي او کچالو یو ځای خوري یا غوښه او لوبیا یو ځای خوري، دا یې سویت غدي کېدو یو سبب دا هم د سی څوک یو څه اخلي هغه تغذیه نیوټریشن دي اصولو اساس نه وي. په کورنۍ کې مصرف کوي غذا د اصولو مطابق نه تیاری، کوم اصولو مطابق چې باید تیار شي. بل اخره چې ته راځي کې دوه خواته خبره وي.
بله ډاکټر صاحب، په دې وروسته خبرې کوم چې څنګه مثلا افغانان د خپل دسترخوانونو تنظیم کې متاسفانه دسترخوانونو خونن سبا ډیر کمرنګ شوي. هم دي نیستي دي بي وزلي دي، خو کولای سو سویت غزي مخه په ډیرو اقتصادي یا په ډیرو کمبای خوړو باندې همونی سورس په دې خبرې وکړو. دغه د حاجی ملنګ زابلي پوښتنه هم تاسو جواب کړئ، بیا به ډاکټر صاحب لودین ته ورشو. د ویل چې ماشومان چې اول پیدا کیږي صحتمن وي، وزن هم پوره وي، اما وروسته بیا کمزوري کیږي او سویت غزي خواته زی اکثر ماشومان. د دې لامل څه کېدلی سي؟ اماغه د کورنۍ تغذیه ده چې سمنه ورسیږي او کنه بعضي محیط زیستي لاملونه هم شته؟
نو ډېر زیات لاملونه لري، خو اساسي لامل دا ده چې مور خپل ماشوم ته په اندازه توجه باید ورته وسي. توجه نه کېږي ورته مثلا موږ تغذیه دي لا خوایو سي تغذیه په اساس باندې سي مور باید ماشوم ته شپه ورځ کې دولس ځله شیدې ورکړي څلور واره د شپې او تقریبا تورې هدي خبره ده اته ځله دی ورځي او تر اوسه ماشوم سینه نه بریښي مور باید مور د دې هڅونه کې دې کوششونه کوي چې ماشوم له خپلې سینې جدا کړي نو متاسفانه دومره وخت ماشوم ته نه ورکول کېږي ماشوم اوله دنیا ته ښه راسي وروسته وروسته متاثره کېږي او بل او بل غذا چې په بازار کې موجوده ده خصوصا پوډري شیدې دې ته مایندې ډېر تمایل لري چې باید ورته واخلي او بسکټ دا سنډر نه دي بلکې بلعکس ماشوم اشتیا خرابوي او بالاخره ماشوم څه نه خوري او سوی تغذیه خواته ځي تغذیه کې موږ دا وایو چې یا داشته چې که چیرې یو ماشوم ته سرکړي شیان ورکول کېږي خصوصا بسکټ او پاپړ او دا شیونه نو دا بیا بالاخره سوی تغذیه لپاره یو سبب ده نو دا یو بل سبب سو بل دا چوشک او چرچوشک ډېر زیات په کورونو کې استعمالېږي د یو تر ټولو اساسي سبب ده چې یو ماشوم سوی تغذیه شي او ستونې خراب شي اشتیا خراب شي او تقریبا په اکثریت مواردو کې ماشوم له چوشک پورې تړلی وي یعنی مطلب بغیر لغه نه هیڅ گزاره نه کیږي حتی هغه ماشومان په خلو کې چوشک موجود دي دا څو موارد دي باعث ګرځي چې اول ماشوم خو وروسته چې وخت تیریږي بالاخره سوی تغذیه شي او ماشوم او بل شپږ میاشتې وروسته باید کورنۍ خپل ماشوم ته متمم غذا یا کمپلیمنټري فیډینګ شروع کړي متمم غذا نه مې هدف دا رسي باید هغه څه چې په کور کې تیاری نسبتا دقیق تر یعنی ډېر کلک غلیظ نه وي نرم وي دا د اصولو مطابق چې موږ په کلینیکونو کې د خپلو تغذیه مکملونو لارې خلکو ته وایو ورته شروع کړي او بالاخره دې ته ادامه ورکړي په غذایې راولي بد وخته نه شي دغه کار نه کېږي کېږي هم یوازې وچه ډوډۍ لمبېږي او دا ورکول کېږي خو دغه ټول موارد سبب کېږي چې ماشوم وروسته وروسته خراب شي اوله کې صحت ښه وي
کور ودان مننه ډاکټر صاحب راځو ډاکټر صاحب لودین ته د اورېدونکو ځینې پوښتنې به ځواب کړي ډاکټر صاحب زرملوال پوښتنه کړې وه وای به وقفې ولادتونه څومره په ماشومانو کې د سوی تغذیه لامل کېږي او دغه راز دغه کومې شیدې وای چې په بازارونو کې خرڅېږي اکثره خلک متکی دي پرې پودري شوه باندې مشهور دي دا شیدې څومره د سوی تغذیه یا خوارزواکي لامل کېدل شي
مننه د ډاکټر صاحب حامد نن مننه چې خې موضوع غانې وړاندې کړې زه یو موضوع غواړم دلته لګه روخانه کم د ژوند زر تلایی ورزی چې د جون لمړی زر ورزی دي دا ډیر زیاتې مهمه دي دا درته ټول جون لپاره تاکون کی ورزی دي دا کوم ورزی دي دا هغه دي چې مور کله یو ماشوم په ګیډه کې د لمړی ورزی نه په امیندوارۍ شي نو دا نه مېشت د امیندوارۍ چې دا ته موږ د سوا اکیا ورزی ویو یا فلويخ او نه او د کوم ساعت نه چې ماشوم دنیا ته راځي زیږي د دې ورځې نیولې تر دوه کلمې پورې چې سلیری شمهشت شي یا وسو شل ورځې شي وسو شل ورځې د پیدایښت نه وروسته دوه سو اتیا ورځې د مور په ګیډه کې دا دواړه زر ورځې شي کچی ته یو کورنۍ یو ټولنه غواړي چې خپل راتلونکي خپل راتلونکي کوچنیان خ تغذیه شي خ مغز ولري خ با تربیه او د ټولنې لپاره نیک خلوي نو دې ته دې په دې زرو ورځو کې خاصه توجه وکړي لکه مخکې چې زرمنوال سی ویلي دا زرو ورځې د حمل لمړی ورځ نه تر دوه کلنۍ پورې دي کچی ته یو مور تر زرو ورځو اخر پورې یعنی ماشوم لا دوه کلن شوی نه دی او په بل ماشوم باندې دا امیندوار شي طبعا د دې د خواړه هم تقسیم شو د مور نو یو ماشوم ته لارښوونه پیږیره کړي او بل ماشوم چې شودو ته اړتیا لري چې دوه کال مکمل د قرآن زمشان چې والدته يرضعن اولادهن حولین کاملین دوه کال مکمل باید شودي ورکړي څوک شودي نه ورکړي دا د قرآن زمشان اغه دا هم نه ملکی په ځان باندې نو کله چې یو مور بل ماشوم په گیډ شي اول مشکل دا پیدا کوي چې شودي کمیږي دویم مشکل دا پیدا کوي چې شودي په مطلق قطع کوي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسې. کور مو ودان. اوریدونکو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې له مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه له متخصص ډاکټر همایون لودین صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظر مو راسره شریک کړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ساعت